اوریدای شي. دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. په خبرونه کې زه ګل ایاز او ملیحه امیرزاده درته هرکلی وایو. په روانه ګړۍ کې د قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم درخورو. ونیس پروګرام جمهوریت د خبرونې په دویمې نمایي کې اورېدلی شئ. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له ملیحه امیرزاده نه اورو.
السلام علیکم. ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. آل فاټا سیاسي اتحاد د فاټا ايني حیثیت بدلولو په اړه د جمع شوی قانون په ملاتړ پر راتلونکي کې لاریون اعلان کړي. پاکستان او افغانستان د پولیو ناروغي د مخنیوي پترس کې په ګامونو پورته کولو سلا شوی دي او د جرمني حکومت وايي هیواد ته د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی دی. تفصیل: لګن شمیر سیاسي ګوندونو جوړ آل فاټا سیاسي اتحاد د نومبر په 14مه د فاټا آئینی حیثیت بدلولو په اړه جمع شوی قانون په ملاتړ د اسلام آباد په لور لاریون اعلان کړی دی. د دې اتحاد مشر خونزاده چټان نن مشال ریډیو ته ویل لاریون به له خیبر پختونخوا نه د اسلام آباد په لور ځي.
په 16 تاریخ باندې منګه په ډی چوک باندې په اسلام آباد کې د ټولو قبایلو یو ریل منعقد کړی دا چې دا به د مردان د رشکې ترچین نه به دغلته قبایلي جلوسونه چې کوم دي د ایجنسیانو هغه به دغلته راځي او د دغه ځای نه به منګه په جلوس په شکل کې اسلام آباد ته ځو چې هغې ته منګه حقوقي قبایل ریل نومیښی دی.
د قبایلي سیمو د پارلمان غړو 13 میاشت د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې یو قانوني مسوده جمع کړې وه چې پکې د ځینو نورو ترڅنګ فاټا په خیبر پختونخوا کې د ګډولو غوښتنه شوې وه. پاکستان او افغانستان د پولیو وایرس ته مخنیوي پاړه په عملی ګامونو خستو سلا شوې دي. دا فیصله د جمعې په ورځ د بلوچستان په چمنخار کې د پاکستاني او افغان چارواکو په یو غونډه کې وشوه. د پاکستان استازیتوب د ایمرجنسی اپریشن سنټر مشر ډاکټر سید سیف الرحمن او د افغان ډلې مشري د هغه غیوا د روغتیا وزارت یو لوړ پوړي چارواکي فیض الله کاکړ کوله. غونډه ته ویل شو چې 1400 کسان تر سرحده وړي راوړي او پکې 900 هغه ماشومان دي چې عمرونه یې تر 500 کالو کم دي او په دې کې 300 ماشومان د پولیو لساسکو پاتې کیږي. د یونیسف یو چارواکي ویل په سیمه کې 10,000 کسانو خپلو ماشومانو ته د پولیو ساسکو لور کولو انکار کړو خو د دوی د ځینو اقداماتو له وجې په دې کې اوس په تیزی سره کموالی راغلی دی. له غونډې وروسته ډاکټر سیف الرحمن خبریالانو ته ویل د اف سی ځواک اسکر به د ځانګړي روزنو وروسته پر پوله ماشومانو ته د پولیو وایرس ضد ساسکي ورکوي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه یوازینی دوه هیوادونه دي چې پکې لا هم د پولیو وایرس شته. پیښور های کورټ د تحریک انصاف مشر ته حکم ورکړی چې د خیبر پختونخوا د اسپیټالونو د اصلاحاتو په اړه چې کومې خبرې کړې دي دا غو جواب دی په لیکنی بڼه عدالت ته وړاندې کړي. د جمعې په ورځ د خیبر میډیکل کالج د استادانو د اتحادیې درخواست اورېدنې پر مهال جسټس وقار احمد او جسټس محمد یونس عمران خان ته د نومبر تر 12 پورې د جواب جمع کولو وخت ورکړ. درخواست ورکوونکو دریس خپل کړ چې د اصلاحاتو په اړه مقدمه په عدالت کې روانه ده او په داسې وخت په دې اړه د عمران خان له لورې په دې موضوع خبرې کول په عدالتي توهین کې راځي. د سه شنبه په ورځ په پیښور کې خبري غونډې ته د وینا په وخت د تحریک انصاف مشر عمران خان ویل د ډاکټرانو یو ډله د مافیا په بڼه هڅه کوي چې د اسپیټالونو په اړه د حکومتي اصلاحاتو مخه ونیسي. د اصلاحاتو له مخې به اسپیټالونه خود مختار شي او څارنه باید د بورډ آف ګورنرس په نوم یوه ډله کوي خو د ډاکټرانو اتحادیه د دې مخالفت کوي او په دې کې د ترمیم غوښتنه کوي. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه نن پیلېږي چې پکې امکان دی د نوي سپیکر د ټاکلو لپاره مهال ویش اعلان شي. د سپیکر چوکۍ هغه مهال خالي شوه کله چې عدالتي کمیشن د ایاز صادق د مخالفه امیدوار په درخواست د هغوی غړیتوب ختم کړ خو وروسته په ضمني ټاکنو کې نوموړي دغه چوکۍ بیرته وګټله. د به هم په نننۍ غونډه کې ګډون کوي. د سپیکر د چوکۍ لپاره واکمن مسلم لیگ نون بیا هم ایاز صادق او تحریک انصاف شفقت محمود د امیدوارانو په توګه اعلان کړي. د جرمنی حکومت وای د افغان کډوالو ورتک زیات شوی او هر ورځ د 2000 په خواوشا کې افغانان د هیواد ته د پناه اخستو لپاره ورسیږي. د جرمنی د کورنو چارو وزیر ټامس اډی میزیر پرون هم دا رنګویلی د اکتوبر په میاشت کې یو دیش زره افغان کډوال په غیر قانوني لارو ورسیدلی دي. د ده په وینا د افغان کډوالو ورتک اندېښمن کړي او غواړي چې مخه یونیسي. هغه شمیرې چې د جرمني حکومت پرون خپرې کړي څرګندوي چې د جنوري نه د اکتوبر تر میاشتې پورې د هیواد ته 2500 شامي افغان او عراقي کډوال ورغلي دي. تر دې مخکې د جرمني د کورنو چارو وزیر ویلیو په دې شمېر د افغانانو ورتګ د دوی لپاره د منلو وړ نه دی او د متوسطې طبقې افغانان باید په خپل هیواد کې پاتې شي. د افغانستان د غور والی وای په یو شمېر کسان یې د رخشانې نومې د جینې د سنګسار په وژلو کې د لاس درلودلو په تور پیژندلی دي. سیمه ژوینده مشال ریډیو ته نن وویل هغه سیمه چې دا 19 کلنه پیغله پکې وژل شوې د حکومت تر کنټرول لاندې نه ده بلکې پکې طالبان واکمن دي.
سیما جوینده وایي موږ کسان پیژندلی. د یو کس نوم اخلم چې هغه مولوي یوسف دی. ورور یې د دې نجلۍ خواستګار و او دا نجلۍ په همدې خاطر وژلې چې نه یې غوښتل د مولوي یوسف ورور سره واده وکړي.
د رخشانې په نوم دغه ځوان نجلۍ دوه اونۍ مخکې د غور ولایت په سیمه کې یو شمېر خلکو سنګسار کړه. د پیښې د ویډیو تر خپرېدو وروسته د نن په افغانستان او بهر عکس العملونه راپارولي. امریکا د زیارت په ورځ په څلورو کسانو فردي جرم لګولی چې هغوی لال قاعدې سره په ګډه په افغانستان او عراق کې پر امریکایي عسکرو بریدونه کړي دي. د امریکا انصاف وزارت جسټس ډپارټمنټ دغه فردي جرم وایي دغه جوړه ورونو له 2015 کال راهیسې د جعلي کریډیټ کارډونو له لارې پیسې راټولولې او هغه به بیا القاعدې ته ورکولې. په دغو کې یو مشکوک کس په 2009 کال کې یمن ته تللی و او هلته د القاعدې یو مرستیال او د دې ډلې عرب ټاپو وزمه څنګه مشر انور ال اولاکی ته $22,000 ورکړي. ال اولاکی په 2011 کال کې په ډونډویت کې تر وژل کېدو مخکې د امریکا او غرب په ګټو بریدونه تنظیم کړي. تر هغه وروسته مادي مرستو په دسیسه کې ککړ کسانو کې یحیی فاروق محمد، ابراهیم زبیر محمد، آصف احمد سلیم او سلطان روم سلیم شامل دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو به یو د موسم حال له سیرت زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ پیسې غستل کیږي او په 1.55 روپۍ پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.22 روپۍ او په 1.22 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ او یا پیسې او په 23 روپۍ نوي پیسې. د سعودي عرب ریال په 23.95 روپۍ او په 23 روپۍ شل پیسې. افغانی په 2.25 روپۍ او په 2.65 روپۍ. او 200 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 240 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 12 او زیات نه زیات 26، بنو کې 12 او 24، او کوټه کې به کم نه کم 26 او زیات نه زیات 21 ډیګري سینټی ګریډ وي.
درنو اردوونکو، خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې ملیحا میرزاده وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې په ویب پاڼه mashalradio.com، همداراز په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شئ. د قبایلي سیمو سیاسي او مذهبي ګوندونو اتحاد ویلي دي په دغه سیمو کې د اصلاحاتو لپاره وړاندې کړل شوي قانوني مسودې په اړه مهمو سیاسي ګوندونو مثبت جواب ورکړي.
آل اوور مطلب پاکستان نه دین مخ کې کوم مونږ ته لیز بیل راوړ مونږ دا سره یو تقریبا 90% اومې دنیا دي چې مونږ سره وو مطلب مرګتیا کوي.
دا 400 پولیس یو کس په دې تور نیولې وو چې خپل 12 کلن ماشومه لور یې خرڅوله. دغه ماشومه وای
تمام وخت کې موږ یو مونږ د نن خو اندې دا د هغې سکوز او خو اندې مې هله کوله خو هغه اوس ما هم خلاصای په 12 په پنجابي.
د کاشګر غوادر اقتصادي لارې مغربي برخي جوړولو غټي با کروندګرو لپاره څومره وي؟
زموږ ولسته دی دا بغوا پر دې خبره کې پوښتنه کوي. یوازې روډو باندې چې دی د دې باندې زموږ خلک دې د قناعت کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې پاکستان ته د غړیتوب نه ترلاسه کېدو تر شا څه وجوهات دي؟
کله الیکشن وکړو یو پکې کله نه یو دا خو کېږي نو سپیشل ریزن څه خاص وجه نه ده.
او د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د فریډم هاوس په نوم نړیوالې ادارې تازه کلنۍ رپورت څېړلې. شننۍ او تبصرې هم درو له مشال رادیو سره اوسه. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونې ته غوږیږئ. د کابل سیمو ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو اتحاد آل فاتا پارټیز اعلان کړی چې په دغه سیمو کې د اصلاحاتو راوستو په موخه د نومبر په 14 نیټه په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته مظاهره کوي. د دغه اتحادیې لخوا د مظاهرې اعلان په داسې حال کې شوی چې په دې وروستو کې د پاکستان په پارلمان کې د فاتا غړو یو قانوني مسوده جمع کړې وه او له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې د قبایلي سیمو په آئینی حیثیت کې بدلون راولي. دا چې په دغه قانوني مسوده تر اوسه پورې کې څومره پرمختګ شوی او قبایلي مشرانو په دې لړ کې د کومو مهمو سیاسي ګوندونو مرسته ترلاسه کړې ده، د دې جوابونه د یوې دمې وروستو. د قبایلي سیمو ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو اتحاد آل فاتا پارټیز اتحاد مشر اخونزاده چټان ویلي دي چې د نومبر په 14 نیټه د حقوق قبایل لاریون یا مظاهره مقصد د فاتا آئینی حیثیت کې بدلون راوستلو د بل حمایت کول دي او په دې کې ټولو ګوندونو د ګډون ژمنه هم کړې ده. اخونزاده چټان د حقوق قبایل ریلی په اړه زیاته کړه:
په 16 تاریخ باندې منګه په ډی چوک باندې په اسلام آباد کې د ټولو قبایلو یو ریلی منعقد کړي چې دا به د مردان د رشکې ترچینا به دغه تا قبایلی جلوسونه چې کوم دي د ایجنسیانو هغه به دغه راځي او دغه ځای به منګه په د جلوس په شکل کې اسلام آباد ته ځو چې هغه ته منګه حقوق قبایل ریلی نومي کړي او هغه به منګه په ډی چوک باندې جلسه کوي او په هغه جلسه کې به زمنګ سره د ملک څومره سیاسي او مذهبي پارټي د کومو چې زمنګ سره آل پارټي سربراهي کانفرنس کې شرکت کړو او ټول مونته یې کیندې هانی راکړي دا چې هغه به زمنګ سره په دې کې شرکت کوي او هغه به انت زمنګ د حمایت اعلان کوي.
اخونزاده چټان ویل چې د اصلاحاتو بل لپاره یې په دې رستو کې ډیره زیاتې حل ځلې کړې دي. دا د خبره په لومړي پړاو کې په سیاسي اتحاد کې شامل د ټولو ګوندونو مشران په اعتماد کې اخستلې. د دې رستو په نشتر حال کې یې لوی جرګه وکړه. بیا په خیبر ایجنسی کې د شاجګول افریدی په حجره کې د مشرانو غونډه رابلل و او بیا په دې لړ کې جماعت اسلامي ټول ګوندیز غونډه منعقد کړې و. د قبایلی سیمو آئینی حیثیت کې بدون راوستلو لپاره بل د سپتمبر په 8 نیټه په پارلمان کې جمع کړل شوی و. دغه بل د فاتا د پارلمان یو غړي ساجد حسین توري جمع کړی و. نو موړي له مشال رډیوسر په خبرو کې ویل چې زیاتره مهمو سیاسي ګوندونو مثبت جواب ورکړی دی.
جماعت اسلامي خوستن خاطر پی ټی آی پیپلس پارټي شیر پاو او مولانا فضل الرحمن مدر اعظم اوس پورې نه نه کړي اغم بدل نه یس کړي نه نو کړي کې یګن علاوه حکومت ایم کی ایم والا دی حمایت کړي یګن علاوه حکومت نون والا دی په نون کې اندغو نون ممبرانو موږ سره مطلب په دې بیل باندې ساينم کړي او نور حکومت ممبران دي نور آلو ور مطلب پاکستان نه دنه مخ کې کوئی موږ ته لیز بیل راوړي موږ دا سره یو تقریبا 90% امیدونه دي چې موږ سره وو مطلب مرګتیا کوي.
ساجد حسین توري زیات کړه چې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند لخوا هم مثبت خبرګون مخې ته راغلي دي او دې بل کې تر ټولو مهم رول د وفاقي حکومت دی. کچری په قبایلی سیمو کې د دې بل مخالفت کیږي نو د قبایلی مشرانو مستقبل لاه عمل به سوي. په دې اړه د پارلمان غړی حاجی شاجګل افریدی وای:
دا لږ ماته د نابکو او دې نه پاس د زمون کوم دغه چې موږ په هر علاقې کې حتی نن کو موږ په هر علاقې کې رودونه بندو او موږ به خپل حق لپاره هر حتی د ټول لپاره ځان تیارو چې له واه هر حتی د ځکه موږ خپل حق واخلو دا نه تیار زمون کو به تر اوسه پورې کوم خبرو سره مخ شوی دي نو دا زمون د جلالت لار دا پدې کې موږ کو به له پښتانه ځل شوی یو پدې کې زمون حق
شاجګول افریدی زیاته کړه چې په قبایلی سیمو کې اصلاحات د قبایلو خراتون کې لپاره ډیر زیات ضروری دي او لتیرو اتش پیتو کلونو راځي د سیمي اوسیدونکو د غلامۍ ژوند تیر کړي دي. همدارس قبایلی مشران د نورو وختونو په پرتله دیزل زیات خوشبین دي چې پارلمان به د فاتا آئینی حیثیت کې بدلون د بل منځوري ورکړي.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
مشال اړتیا تاسو غوږی درنو اردوونکو د خیبر پختونخوا 400 پولیسو سور از مخ یو کس په دې تور نیولې وو چې خپل 12 کلن ماشوم لور یې په پنجاب کې په پیسو د خرڅولو کوشش کولو. د پولیسو په وینا له د سره یې هغه خزه هم نیولې چې د لور په خرڅولو کې ورسره مرسته کوله، خو دوی دواړه دا تورونه رتوي. البته ماشوم وای چې پلار یې له مخکې نه هم د دوی دوه خويندې خرڅې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل په خبره د شبیر احمد جان پر رپورت کې ورو.
د سړیرو د تانې مشر عمران خان وینا تر مخه دغه نیول شوي کسانو کې عدالت نمیکز خپل 12 کلن لور په 2 لک روپیا د پنجاب نه راغلي خلکو باندې خرڅوله، ولی پولیسو ته اطلاع ملو شو او سمدستي کاروي وکړه چې پکې دغه ملزمان ونیول شو. د سړیرو د تانې مشر مشال لیډو ته ویل
عدالت نومې دی پلار دی وقول دوی چې د دې الکو دوه خويندې اوم دی خرڅې کړې دي په پنجاب کې، او د دې الکو ځکه مور دام دوی خرڅه کړې ده، دوی رااله او دا جینې تختوله او دا جینې خرڅوله په پنجاب کې. نو چې دا مشوم تختول نو مونږ ته اطلاع ملو شو لابه په موقع باندې مونږ ورولل کوم دا زنه نو سره دا هغه مونږ تانی ترا وستل چې مونږ معلومات وکړل، نو دای چا سره په 2 لک روپۍ په پنجاب کې کړی و خدای باندې او تکول چې راځه تا بوزم او الته دي مور ته خیم نو مور خو د مخ کې خرڅه کړی و. لکه دا اوس دی بلی زنه تاسو ګوره دا بل خزه کوم دا د دې عمر ته ګوره د دې کار ته ګوري لکه دینه بخپل ام پیدا دا بسې حساب کتابي.
عدالت خان مشوم لور نوشین د چا چې په 2 لک روپۍ سودا شوی و پجړه او یره ویل چې پلار دا د نور خويند او مور پشن په پنجابیانو خرڅول خول دا سر دروره دا نوخر اکبر پوری نه چر سده سړیرو تخ پلوانو کرا راو تختی دا
نوشین تمام حکیم دا یو مو دومن خویندې دا د سکول او خویندې ما له کول غا سکول او اوس ما هم خا سای په دوله غا پای په کنیا بیان پته نشته چې څه بغل
دا نیول شوی کسانو کې او یا کلنه زنانه خاتون هم شامل ده چې د پولیسو په وینا د دغه 12 کلن ماشومه او د دین وړاندې د دوی د دوه خويندو سودا هم په پنجاب کې نور خلکو سره کړی و. پولیس وایي چې د 12 کلنې نوشین سودا هم دغه زنانه کړی ده چې پکې دغه ماشومه اخستون کونه او یا 100 روپۍ هم اډوانس اخستې دي، خو دغه زنانه وایي چې دا ټول دروغ دي او په دې باندې بې ځای تورونه لګوي.
دا ما ځوی نزیل ورکړی دا په غلانه کې نو کار دي ما مشري له خلکو راوستي په پردې هغه دا پلار لړ د پخپل ورکړی وای زوی خو دې مې په کپنو لګی کنه دا ما خامخ دا روړ زړه په قسم لازم چې جنم ته پوس کړی مې نو سیلې ورکم دوی او ورکا دا غو له سو ګوزار لیور روړ په لاس دا
دغه قضیه مرکزی ملزم او دغه مشمون پلار عدالت خان وای چې خزه پخپل خوخه کور پر خو دې او دنه د خرڅ کړی
د دې خبره ممبر د بې مې نو شو پر دا چې هغه ماته يم زین الله په نامه غواړم مال چې کم نه داسې حساب کو تاسو نه کی کوم دې خو به ارس وای دې خو ما ماندار سوې خدای شته کې دې انا خبره کړې بل لور چې کوم کم مشره ده ما ده نو چې دا اما په 2000 روپیا دي دلالي ورکا دانه دا کوم چې سره ده 2000 روپیا مال راکړي زم ما مرشته ده ما روشته ټول پکېږي بل چې کوم دا مال ورته ګلدسته نامه ده هغه خاون مال یې زکړوا پته چې هغه زاغه پارس واغشته ده ما 15 میاشه په سعودي کې هغه سره تیرې کړې دي.
رضوان تر دغه ماشومې ورور دی وای چې خپل دوه خويندې او مورې پلار ډېر وړاندې خرڅې کړې دي، خپل اوس یې د کشر خور سودا هم کوله، خپل چې د پته ولګی دا نو خپل خور یې د دوی د لاسونو نه راو تختوله او پولیس ته هم اطلاع ورکړه.
یې زما مور خرڅه کوه دوی خویان دی رااله خرڅه کی نو دی بلې خور را ته سوال جواب کو دا ته مارو تختوله نو اوس مونږ دل تر هغه اوس ترور کړل تمرا پسې راغو الته نه رانه بوتله تختوله په 2 لک روپیا رانه وای خرڅه کړې و پنجاب کې یو سفر ما خپل مور خويندې نه دي لیدلې دی یوه نه بغیر
بل خو په خیبر پښتونخوا کې د زنانو په ضد د تشدد د ختمولو او د خیر خیګړې تنظیم سره کار کوون کې فدا محمد وای چې یو خو کې دلته کې غربت ته نه بل خو نه خود قانون عملداري شته او نه په یو کچا د زنانو د حقونو پاملرنه کیږي.
تاسو ګورئ چې خور سره سراونډینګ پیرو کې لږوندې دا او کې نو بلا زینو کې دا کې شي شي وی دي بل یو خاص ګروپ ته چې اکټیو دي زمونږ په پروینس کې او هغه د کیسن ټیټیز کې ان دی وغی منس کی جوړی یو وغی بک خپل کمیشن نو حساب کتاب خلی زمون سول سوسایټی یا زمون این جی اوز یا زمون هغه کاسی خود خزو د حقوقو باره کې ډیره خبره کی خو صرف هغه موضوع خبره کی چې په کم کې بین الاقوامی ادارې فاندینګ کې دا ټول ډونر ډریون دي کنه جی او چې چرته فاندینګ نشته نو الله رضا ده باره ما په خان دلته یوم داسې سوق نشته چې هغه د دې باره کې आवाज اوچت کی
د پامول دا چې د سړیرو د تانې پولیس وینا وا چې دوی د عدالت خان او دوی سره نیول شوی د ملګرو د موبایل ډیټا تر لاسه کړی دا او دغه په ذریعہ با نیواز دوی د دوه وړاندې خرڅ شوی لوریانې را پیدا کړی، بلکې د دوی چې څومره مقامی یا د نور صوبو ملګرو دي هغه په سه هم لټون شروع کړی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونو د شپې تر 12
او هر سحر شپګونا تر سحر 9 بجو پوري
انټرنټ
www.divaradio.com.
درنو اردوونکو دا د ډیوا رادیو خبرتیا وا خو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان قومي اسمبلی غونډه نن کیږي چې پکې به پر مهمو موضوعګانو خبر کیږي. یو مهمه خبره د سپیکر پر خالی سوکې د انتخاب محل پیش او بل د متحده قومي مومنت لوري د خپل استفاغانو بیرته اخستل دي. تفصیل له اسلام آباد ریاض مساخیل راکوي.
خوش درې میاشتې بعد چې کله په جولای کې غونډه شوې ده هغې وروستو دا غونډه کېږي نو درې میاشتې وروسته د قومي اسمبلی غونډه رابلل شوې ده. په دې کې یو خو دغه خبره چې متحده قومي مومنټ چې کومې استفاګانې ورکړې وې نو د هغې د واپس اخیستو لپاره درخواست ورکړې ده. یو امکان دی چې هغه درخواست د دې منظور شو د دې استفاګانې واپس شي. دغه رنګ چې کوم درې غړي د قومي اسمبلی په زمینی انتخاباتو کې ټاکل شوي دي نو هغې به هم د خپلې چوکې سوګن پورته کوي. هغه کې یو پخوانی سپیکر آیا صادق هم شامل دي چې هغه د لاهور زمینی ټولټاکنې چې کوم دی هغه ګټلې دي. خو تر ټولو مهم د سپیکر د انتخاب د پاربا یو شیډول جاری کیږي او مهالویش جاری کیږي چې د هغه مطابق کم زم د کمی سملی سیکریټریټ چې کومه سرچینی دی هغه وی چې امکان داسې دی چې نه هم تاریخ باندې د سپیکر د انتخاب د شیډول د نه هم تاریخ د پاره جاری شي.
خدارته وای چې ریاست خان تاسو خبره کوي د سپیکر زکه د خو به اوس مقابله کیږي اپوزیشن ګوندونه مستا او تحریک انصاف ستا پیپلز پارټی ستا قبایلی غړي دوی په دې حوالہ باندې څوک امیدواران مخې ته راغلي دي.
جی بالکل، د مسلم لیگ نون د طرفه چې کم دنو پخوانی سپیکر آیا صادق هغه ټاکل شوی دی. ورسره ورسره شاه محمود قریشی د تحریک انصاف چې کم مشر دی نو هغه پرون اسلام آباد کې میډیا سره په خبرو کې وی چې کړي په دغه اوټونو کې د سپیکر په انتخاب کې باقاعده اساخ لی او دغه رنګ شوکت محمود د دې چوکۍ لپاره منتخب کړی دی. سورز مخ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا الحاج شاجی ګل چې کم دنو هغه په خبرو کې ویلو چې مونږ هم د قبایلی سیمو نه زموږ چې کوم نمائندگان دي نو په هغه کې به موږ د یو کس نوم هغه را مخته کوو هغه به موږ ټاکو چې هغه د سپیکر په انتخاب کې برخه واخلي. خو تر دې دمه په باضابطه توګه دې داسې قسمه اعلان نه دی کړی چې آیا کم یو نوم یا کم یو غړی د قومي اسمبلی هغه د سپیکر د انتخاب لپاره را مخته کوي.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
درنو اودونکو زو په خبر ته په پیښور کې خبريالانو پرون د واکمن ګونتری کې انصاف د مشر عمران خان پر ضد مظاهره کړې ده. خبر اعلان وای چې عمران خان سورزی مخکې په پیښور کې د خبری غونډې پر مهال د یو خبريال د پښتنې په جواب کې نامناسبه خبره کړې و او دوی د عمل غندي. مظاهرچانو له عمران خان د بخښنې غوښتنه کړې خو لا تر اوسه نه عمران خان او نه هم د دې ګوند په دې اړه څه ویلي دي. له پیښور د غلام غوث دا رپورت اورو چې د خبري اعلانو په نارو پیلېږي.
پیښور کې دا مظاهره د پیښور خبريالانو د عمران خان په ضد ترسره کړه. عمران خان چې کله د ریحام خان نه د بیلیدو وروسته په پیښور کې په اول ځل د رسنیو سره مخامخ شو نو د پیښور د یو خبريال عارف یوسفزي په یو پښتنه ډیر سخت غوسه شو او د پیښور د خبريالانو تر مخه عمران خان ډیر نامناسب ځواب ورکړی وو. هم د دغه خبريال د پښتني او د عمران خان د جواب په لړ کې خبريال عارف یوسفزي مشال ریډیو ته وویل
چې زموږ کوم د عمران خان نه سوال او هغه خود هغه د مردم شناسي په حواله سره چې یو مردم شناس نه تا چې د سیاسي ټیم کوم انتخاب کړی دی ازادي ژوند کې کوم انتخاب دی کړی دی خلک په خیال یا ستا په خیال هغه تعالی دوه در کړی. سوال ډیر ساده و عمران خان چې کوم جواب را کړی دی هغه ډیر سخت او د صحافیانو د بیزتۍ په تناظر کې ځکه نن صحافیان نن په سړکونو راوځي دي دا مظاهره کوي. یو خبره ده عمران خان چې هغه خپل الفاظ واپس واخلي هغه چې کوم د صحافیانو بیزتۍ کړی دا پاګې د صحافیانو معافي وغواړي هم په دغه باندې دا مسله ختمې دي.
هم په دې لړ کې د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د ټولنې مشر نثار محمود او خبریال ممتاز بنگش مشال ریډیو ته وایي
دا د اغیزې مدارم جوړیږي چې صحافیان سوال وکړي که څوک جواب نه ورکول غواړي نو په سهیسته طریقه سره هغه دم ویلی شي چې زه په دې باندې سویل نه غواړم په دې د دې چې دغه صحافي بیزتی وشي نو زموږ احتجاج دې خلاف دی کې صحافیانو بیزتی موږ نه منو او ټول خلک دا وایي چې داسې نه و پکار نو دې مطلب دا دی چې هغه نامناسب الفاظ وو ځکه خو نن میډیا دغه خلاف دا نه کوي نو صحافیان په احتجاج دي
دیکھیے دا شک نشتہ چې دا داغه بالکل ذاتی معاملہ دا خو کومګه دا وګورو چې کله چې داغه واده کې دوه نو هغه خو په میډیا کې رالو هغه باندې خو هغه سره اعتراض نه هغه داغه ذاتی معاملہ نه خو چې کله دا خبره دغه شان رالا نو بیا پاغي باندې داغه د پارټۍ خپل خلکو پاغي باندې تبصری اور کې داغه وضاحتونه وکړو نو چې داغه د پارټۍ یو لیډر د ذاتی معاملې باندې داغه ترجمانی کولی شي نو زما په خیال عمران خان هم خپله صفائی هغه خلکو ته پیش کولی شي چې څوک داغی پیروکار دي هغه پسې روان دي چې کم از کم هغه یو پبلک فیګر دی زما په خیال کې یو دوه خبرې په دې باندې هغه وکړي نو دا څه بده خبره نه
د یادونې وړ ده چې د عمران خان او ریحام خان د واده لس میاشتې وروسته د دواړو ترمنځ د ځینې اختلافاتو له وجې دواړه د یو بل نه بیل شوي دي او په دغه موضوع په پاکستان کې رسنیو توده بحثونه پیل کړي دي خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وایي دا د هغه ذاتی او کورنی معاملات دي او په کار ده په دې د تبصیرو او بحثونو نه ډډه وکړي شي غلام غوث مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
مشال اړو ته تاسې غوږی درنو اوردونکو د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د تیرې سېشنبه په ورځ امر وکړ چې د کاشغر گوادر اقتصادي لاري مغربي برخې لپاره د ځمکه واخستل شي او پر هغې د کار پیل شي دا په داسې حال کې ده چې د پښتنو ملت پالو ترڅنګ یو شمیر نورو ګوندونو هم تور لګاو چې مرکزی حکومت یوازې پر ختیځه لاره کار کول غواړي پښتونخوا ملي عوامي ګوند په دې دریز لرونکو کې یو مهم ګوند وو اوس پښتنه ده چې دا ګوند او د بلوچستان کروندګر د نواز شریف د اعلان ته په کوم نظر ګوري بوریوال کاکړ په دې اړه رپورت لري
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د سې شنبه په ورځ په اسلام آباد کې یو لوړپوړی حکومتي غونډې ته وویل چې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې پر مغربي برخه دی ژر تر ژره کار پیل شي نواز شریف امر وکړ چې د دې لارې لپاره د دمځکې اخیستلو لپاره له ځایي حکومت سره له نږدې سلا مشوره وسی اوس پښتنه دا ده چې په بلوچستان کې د واکمن اتحاد غړی او په دې لار کې د بدلون یو له مهمو مخالفو پښتونخوا ملي عمومي ګوند د نواز شریف د اعلان ته په کوم نظر ګوري د یاد ګوند مخکښ او پخوانی سېنیټر روف لالا مشال ریډیو ته وویل چې دوی د نواز شریف د اعلان هر کلی کوي خو یوازې سړک نه بلکې اقتصادي مرکزونه هم غواړي د وویل
کوم څه د دې د وطن اکنامیک زون اعلان کی انډستریل زون اعلان کی په دې کې قسمت د انرژي زون اعلان کی او داغو د مقامات تعین وسی او ورسره داغه د فارا بجټ الیکریسی مزمر د دې صوبې د پسماندګۍ د لری کېدو په اکل باندې به زمر اول سیدی دا بغوا پر دې خبره کې پوښتې یوازې روډو باندې چې د دې باندې زمر خلک چې د قناعت پکې
د روف لالا په وینا ولس به هغه وخت د پاکستان د مرکزی حکومت پر نیک نیتی باور وکړي چې کله وزیر اعظم نواز شریف په بلوچستان کې د اقتصادي مرکزونو اعلان هم وکړي د کاشغر ګوادر اقتصادي لاري مغربي برخي په اړه بل پښتنه دا راپورته کیږي چې آیا دا به د جوړیدو په صورت کې د بلوچستان د کروندګرو لپاره څومره ګټه ولري د بلوچستان د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازای مشال ریډیو ته وایي چې کروشتیا هم د لار جوړ سي نو د پوینا د صوبې کروندګرو ته به ډیر ګټه ورسیږي د عبدالرحمن بازای په وینا د دې لارې له جوړېدو سره به د صوبې میوې او سبزی په لږ وخت او کم کرایه تر منډي ورسیږي
لوی خبره خو دا ده چې د بلوچستان چې دا وخت تقریبا د یو موټات اندازې مطابق دولس لکه تن سیب چې دی هغه تقریبا زمرغه یا اسلام آباد ته ځي یا لاهور ته ځي ډیر کم مقدار چې دی و کراچی ته ځي، نو دا روټ چې راځي دا زموږ لپاره بالکل ډیر بسی، زموږ به د خلکو کرایه کم شي او زموږ وخت به کم شي، او خاص کر دا فریش فروټ چې دی، یعنی لکه انګور چې دی، چې هغه مطلب خرابیږي، نو چې لار سمی او ریفر کنټینر یا داسې سہولتونه مفت شي، نو دا به له باغو ډایرکټ تقریبا په اوه اته ګنټې کې اسلام آباد ته دا زموږ میوې رسیږي، او په ډیر ښه قیمت به وي ولې چې تازه به رسیږي.
د یادونه وړ ده چې د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پښتونخوا ولسی تحریک ترڅنګ یو شمیر نور ګوندونه او ډلې تور پور کوي چې د مسلم لیگ نون ډلې مرکزی حکومت خاص لاره له خیبر پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړولې ده، خو د مرکزی حکومت چارواکي په وار وار وایي چې په دې لار کې بدلون نه دی کړی. د چین له کاشغره د بلوچستان تر ګوادره د اقتصادي لار د چین په مالی مرسته جوړیږي چې ټول به شاوخوا شپږ څلوېښت ارب ډالر لګښت ور باندې راځي.
بوریوال کاکړو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کول، درنو اوریدونکو بخښوي د ماسپخین یو نیمه بجه ملیح امیرزاده نه د خبرونو لنډی زور.
لګنش مې سیاسي ګوندونو جوړ آل فاټا سیاسي اتحاد د نومبر په 14مه د فاټا آئینی حیثیت بدلولو په اړه جمع شوی قانون په ملاتړ د اسلام آباد په لور لاریون اعلان کړی دی. د دې اتحاد مشر خونزاده چټان نن مشال ریډیو ته ویل لاریون به له خیبر پښتونخوا نه د اسلام آباد په لور ځي. پاکستان او افغانستان پولیو وایرس د مخنیوي په اړه په ملي ګامونو اخستو سلا شوي دي. دا فیصله د جمعې په ورځ د بلوچستان په چمنخار کې د پاکستاني او افغان چارواکو په یوه غونډه کې وشوه. له غونډې وروسته وویل شو چې د ایف سي ځواک اسکر به د ځانګړي روزنو وروسته په پوله ماشومانو ته د پولیو وایرس ضد څاڅکي ورکوي. پېښور هایکورټ د تحریک انصاف مشر ته حکم ورکړی چې د خیبر پښتونخوا د هسپتالونو د اصلاحاتو په اړه چې کومې خبرې کړي دي، د هغو جواب د په لیکل شوې بڼه عدالت ته وړاندې کړي. د جمعې په ورځ د خیبر میډیکل کالج د استادانو د اتحادیې درخواست اورېدنې پر مهال عدالت عمران خان ته د نومبر تر 12 پورې د جواب جمع کولو وخت ورکړ. د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه نن پیلېږي چې پکې امکان دی د نوي سپیکر د ټاکلو لپاره مهال ویش اعلان شي. د سپیکر چوکې هغه مهال خالي شوه کله چې عدالتي کمیشن د ایاز صادق د مخالف امیدوار په درخواست دغه غړیتوب ختم کړ. وروسته په ضمني ټاکنو کې نوموړي دغه چوکې بېرته وګټله. د جرمني حکومت وایي د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی دی. اوره ورځ د 2000 په خوښه کې افغانان د هیواد ته د پناه اخیستو لپاره ورسیږي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي د افغان کډوالو ورتګ اندېښمن کړي او غواړي چې مخه یې ونیسي. د افغانستان اور لیوای یو شمېر کسانې د رخشانی د سنسار په وجلو کې د لاس درلودلو په توګه پیژندل دي، او د امریکا د زیارت په ورځ په څلورو کسانو پر د جرم لګولې چې هغوی له القاعده سره په ګډه په افغانستان او عراق کې په امریکایي عسکرو بریدونه کړي دي.
ملي امیرزاده بچی د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریالي رابیا اکرم خان د پاکستان د زینو رسپانو اداري لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د چهارشنبه په ورځ د لاهور د پلاستیک جوړولو یوې کارخانې څلورم چت غورځېدونه د کارخانې مالک په شمول 22 کسان مړه شوي دي او د اویاو نه زیات جوبل شوي دي. ادارې په وینا چې تر اوسه پورې ترلاسه شوي معلوماتو مطابق په دې کارخانه کې د یو انجینرینګ کمپنۍ د مشاورت بغیر کار روان وو چې پکې عام مزدورانو او مصریانو کار کولو. ادارې مخکې لیکي دا کارخانه د اوسنۍ زلزلې له وجې هم متاثره شوې وه، خو په زیاده دي چې مالک یې د دې مرمت کړی وي په څلورم چت یې کار جاري وساتلو. ادارې زیاتوي چې پاکستان کې د کارخانې د غورځېدو دا وړومبی موقع نه ده، بلکې هر کال څه نسه داسې پېښه مخې ته راځي. د ادارې په وینا غونډمل کې بغیر د څه اصولو په غیر قانوني طریقو د تعمیراتو کار روان دی. ادارې اخري کلي کې ضرورت د دې خبرې دی چې تر څو متعلقه ادارې باقاعده د یو ودانۍ جاج وانخلي نو ورته سرټیفیکیټ جاري کول نه دي پکار. دې سره سره په دې کې د ورته کاروبار کولو یا د اوسېدو اجازت هم ورنکړی شي، او سرټیفیکیټ جاري کوونکي ادارو باندې هم نظر ساتل پکار دي چې د سفارش او د رشوت په بنیاد سرټیفیکیټ نه جاري کوي. په همدې موضوع مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې چې هر سل د لاهور د کارخانې غونډې پیښه مخې ته راتلو باوجود په یو سطح هم د حکومت لخوا کوټلي اقدامات په نظر نه راځي. ادارې وایي مقامي او صوبایي حکومتونو له پکار ده چې د ممکنه حادثو مخنیوي لپاره د تعمیراتو په اصولو د نور ځنډ نه کار وانخلي، او هیله پکار ده چې د زلزلې نه متاثره ودانو معاینې لپاره به حکومت متبادل بندوبست کوي. وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی د درېمې کمیټې غونډه کې د پاکستان سفارتکار دیار خان ویلي دي چې د سلامتي کونسل ګڼو قراردادونو کې د کشمیر لنجبن حیثیت بیان کړی. شوی دی او د کشمیر مسله په آزادانه او غیر جانبداره طریقو سره په هوارولو زور راوړل شوی دی. ادارې وایي د دیار خان سرګندونی د هندوستان د مندوب د هغه وینا پر دې عمل کې راغلی دی چې پکې کشمیر د هندوستان نه بیلیدونکي برخه ګرځولې وه او تور یې لګولې و چې پاکستان په یو هندوستاني ریاست غیر قانوني. ادارې لیکي دا متل شوی دی چې د کشالو د اوږد مهاله حل لاره مذاکرات دي او د محض آرایې او جګړې په نتیجه کې ستونزې نورې هم پیچلې کیږي، نو پکار ده چې د دواړو هیوادونو اعلی چارواکي د مذاکراتو په ذریعه د ستونزو د هوارولو لپاره خپل کوشونه تیز کړي او راتلونکي کې د کېدونکو ممکنه خبرو اترو په مهال د کشمیر په ستونزه په ځانګړې توګه خبرې وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال اړیو ته تاسې غوږی درنو اردوونکو، نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لاهور کې د یوې کارخانې د چت د راغورځېدو په اړه لیکنه خپره کړې. دغه پیښه چې د تیرې چهارشنبې په ورځ رامنځته شوه یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د ډیرو نړیوالو مرستو باوجود د خاندانی منصوبه بندۍ په ناکامۍ لیکنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو لیکنه کې د لاهور د چارواکو په حواله ویل شوی چې دغه خار په صنعتي سیمه کې د یوې کارخانې د غورځېدو له وجې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. د بحریه ټاون یو چارواکي احد مظفر شاه یاد ورځپاڼې ته ویلي په سمدستي توګه د دې پیښې وجوهات معلوم شوي نه دي، خو دا خبره واضحه ده چې د دې کارخانې ودانۍ د وړاندې نه هم کمزورې وه او د دې باوجود پکې نوی کار روان و. نوموړی وایي د دوی کارکوونکي او مشینري هم په امدادي حالو ځالو کې برخه اخلي او 450 زخمیان یې د ملبې نه ایستلي دي. ورځپاڼه لیکي چې دا پیښه یو وار بیا د حکومت پام دې خبرې ته راګرځوي چې د لویو ودانیو په جوړولو کې د تعمیراتو قوانین عملي کړي. په لاهور کې مېش د ودانیو او خارونو د آبادولو کارپوه سارا احمد نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې په خارونو کې د ودانیو جوړولو لپاره قانون شته خو څوک پرې عمل نه کوي. په کار دي چې دا قانون نه یوازې په لاهور بلکې ټول هیواد کې عملي کړي شي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې نړیوالو ادارو په دې ورسیو کې په افغانستان کې د صحت او خاندانی منصوبه بندۍ لپاره امداد ډیر زیات کړي، خو د دې باوجود یوازې 2% خلک د خاندانی منصوبه بندۍ په اړه پوهاوی لري. ورځپاڼه لیکي چې په دې لړ کې د جماعتونو امامان یا مولیان ښه کردار ترسره کولی شي خو هغوی زیاتره د طالبانو د اثر لاندې وي، نو ځکه د خاندانی منصوبه بندۍ مخالفت کوي. ورځپاڼې ته یو مولا ویلي که دوی یې ملاتړ وکړي نو کم امکان دی چې ژوندي پاتې شي. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې په 500 کې یو خزه د حمل له وجې ژوند د لاس ورکوي، خو د صحت یو نړیواله اداره وایي چې په دې لړ کې په سړو کې بیداری پیدا کول ډیر مهم دي او دا کار یوازې د جماعت د لارې امکان لري. د لړ کې نړیوالو ادارو دغه هیواد کې د ځنې امامانو ملاتړ ترلاسه کړي او تر دې دمه یې په سلګونو خزې د حمل پر مهال د مړې کېدلو د خطر نه بچ کړي دي.
د مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته تاسې غوږې درنو اوریدونکو ستاسې پام یو بل رپورٹ کولو را ګرځوم. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې پاکستان ته واپس غړیتوب ترلاسه نشو، په پاکستان کې سېنټرانو پر دې مسله غږ پورته کړی دی او حکومت نه تپوس کوي چې داسې ولی وشو. په دې لړ کې د اپوزیشن سره تعلق لرونکو سېنټرانو د التوا یو تحریک وړاندې کړی دی. دا چې پاکستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د غړیتوب نه ترلاسه کولو کېدو تر شا څه وجوهات کېدلی شي، ملیحا میرزاده د دې جواب په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان په سینټ کې د اپوزیشن غړو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې پاکستان ته په دویم وار د غړیتوب نه ملاوېدلو په ترڅ کې له حکومت نه وضاحت غوښته دي. د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر سلیم ماندوی والا وایي چې په دې لړ کې په سینټ کې د التوا یو تحریک وړاندې کړی دی. دی وایي
موږ په سینټ کې په دې مقصد د التوا یو تحریک وړاندې کړی دی چې دا معلومه شي چې دا څه وشو ولې وشو، خو د حکومت د طرف نه راته څه جواب نغلو. موږ نه پوهیږو چې حکومت ولې داسې کوي، جواب ولې نه راکوي، چې ولې 150 ملکونو موږ لا ووټ راکړ او نور ولې رانه کړ. د بشري حقوقو مسله خو په پاکستان کې تر ټولو زیاته ده. موږ ډیر عجیبه محسوسو چې ولې پاکستان د بشري حقوقو له کونسل لری کړل شو.
خود زیارت پورس په اسلام آباد کې د پاکستان د بارنو چارو وزارت هفتواری خبری غونډې په وخت خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله ویل چې په دې مسله په سینټ کې د راپورته شوی بحث په لړ کې وزارت یو خبر پاڼه جاری کړې ده. نوموړي ویل یو څو نورې خبرې واضح کول غواړي او زیات یې کړه.
مکتا یوسل او پینزو هیوادونو ووټونه راکړه. د دې دا مطلب دی چې د بشري حقوقو کونسل غړو راته په اکثریت سره ووټ راکړ. بل خبره دا چې پاکستان په نړیوال فورم یو فعال او مضبوط حیثیت ساتلی دی. دا وخت پاکستان د ملګرو ملتونو د شلو مهمو ادارو منتخب غړی دی. د ملګرو ملتونو په مختلفو ادارو کې ووټ ګټل یا نه ګټل له دې سره تعلق لري چې د هیوادونو ترمنځ باهمي پوهه څنګه ده او ترمنځ یې څه انتظام شوی دی. پاکستان له ډیرو هیوادونو سره داسې ضروري انتظام ساتلی دی خو ځینې وخت بعض ملکونه په آخري وخت د مختلفو وجوهاتو په بنیاد د دې پابند نه وسی. د زبانی وعدې باوجود کله کله دوی ووټ ورنه کړي چې هغه سره اثر پریوزي.
دا چې پاکستان ته د ووټ نه ترلاسه کېدلو تر شا څه وجوهات کېدای شي سینیټر سلیم ماندوی والا وایي.
زما په خیال خو دا وجوهات کېدای شي چې د پاکستان پارلمان هغه څه ونه کړ چې مطالبه ترې کېدله. د مثال په توګه نور ملکونو ته خپل ځواکونه لیږل. دوی مدا کېدای شي چې هند نه غواړي مونږ د کشمیر مسله پورته کړو نو ځکه نه غواړي چې مونږ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په کونسل کې پاتې شو.
خود ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې د پاکستان پخوانی مندوب بیرستر زاهد سعید وای چې پاکستان ته د ووټ نه ملاوېدلو تر شا څه خاص وجوهات نه ویني. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی یو سل درې نوي غړي هیوادونه دي. د ملګرو ملتونو د بیان له مخې پاکستان د ایشیا پیسیفیک په زمره کې په 500 خالي نشستونو کې خپل سیټو بیللو. د ملګرو ملتونو د بشري کونسل د غړیتوب موده د پاکستان لپاره د راتلونکي میاشت اخره پورې ده. د کونسل غړي د درېو کالو لپاره منتخب کیږي او دوه ځله پرله پسې د غړیتوب پس په دریم ځل ممبر نشي جوړېدی.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
درنو اوریدونکو د بشری حقوقو د سار نړیوال اداره هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د خبریالانو پر وژنو سختي اندېښنې څرګندې کړې دي او ویلې دي چې دغه هیواد د صحافیانو لپاره خطرناک هیواد ګرځېدلی دی. نړیوال ادارې په دې اړه یو خبر پاڼه خبره کړې چې نور تفصیل یې د یوې دمی وروسته وړاندې کوو. د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د یو کارکونکو په ورژنه اندېښنه څرګنده کړې ده او له حکومت د ککړو کسانو خلاف د کاروای غوښتنه کړې. د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه سره په ټانک کې کارکونکو زمان محسود وژل شوی او د دې ځمواري وسلوالو طالبانو اخستې ده. د طالبانو یو وین قاری سیف الله رويټرز خبرې ایجنسی ته ویلي زمان محسود یې ځکه وژل چې نوموړي د دوی خلاف لیکنه کولی. د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره وای چې د زمان مسعود وژنه په داسې حال کې شوی چې درې ورځې وړاندې د خبريالانو نړیواله ورځ ونمانځلې شوه. د ادارې په خبره پاکستان تر وسه پورې خبريالانو لپاره یو خطرناک هیواد ګڼل کیږي. د نړیواله ادارې د شمیرو تر مخه له 2013 کال راهیسې په پاکستان کې د 15 دیشتو نه زیات صحافیان وژل شوی دي. په خبر پاڼه کې د خبريالانو د تحفظ د نړیواله کمیټې په حواله ویل شوی چې پاکستان په نړۍ کې نهم هیواد دی چرته چې د خبريالانو وژونکو او بریټ کون کی ندی نیول شوی او نو ورته سزا ورکړل شوی. په خبر پاڼه کې راغلی چې په پاکستان کې دا د معمول خبره ده چې خبريالان اغوا کیږي، نیول کیږي، زورول کیږي او بریدونه پکېږي. د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې په خبر پاڼه کې د وژل شو صحافیانو تفصیل خبر کړی دی او په دې حالات وی سخت اندېښنې خودلې دي. بلخو د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په یو بیان کې ویلي چې حکومت خپل ځمواري په سمه توګه نه پوره کوي. د پاکستان حکومت په دې رسټو کې داسې ګامونه پورته کړي چې د رائے د ازادۍ مخه ونیسي. د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې ویلي باید د پاکستان حکومت هغه خبريالانو ته تحفظ ورکړي چې ژوند یې له خطر سره مخ دي او هغه ټول قوانين لمنځه یوسي چې د رائے د ازادۍ او د خبريالانو پر ضد دي.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیو
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
درنو اوریدونکو د ډیوا رادیو خبرتیا وا، خو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی او تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولي خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com او مدارس کچري تاسو د فیسبوک او یا د ټوئیټر پاڼه لری، نو د هغې د لارې د مشال رادیو پاڼه خوخه کوي او د هغې د لارې تاسو د ټولي خبرونه خبرونه رپورټونه اونیس پروګرامونه کتلی شئ، لوستلی شئ او دغه راز یې لوستل هم شي. درنو اردن کوس بخښه به دی د اونیس پروګرام جمهوریت. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د فریډم هاوس په نوم نړیوال ادارې تازه کلنۍ رپورت سیړلې چې پکې پاکستان په جزوی ډول آزاد او افغانستان یې غیر آزاد هیواد ګرځولې. جزوی آزاد او غیر آزاد هیواد څه معنی لري؟ او فریډم هاوس په خپل رپورت کې د یادو هیوادونو په اړه نور څه ویل دي. په دې اړه جمهوریت خبرونه واوري چې پامیر ساحل جوړ کړی ده.
په پاکستان او افغانستان کې د آزادۍ په اړه د فریډم هاوس تازه رپورت څه وایي؟ د جزوی او غیر آزاد هیوادونو کټګریانې څه معنی لري؟ په پاکستان او افغانستان کې د ملکی سیاسي او جمهوریت آزادۍ او کموالی څه اثرات لري؟ په پاکستان او افغانستان کې د قانون حاکمیت په عملی کولو کې لا هم څه ډول ننګونې موجود دي؟ دا نور پښتنې مو د جمهوریت پر نړۍ خبرونه کې چیړل دي. تاسو ته خره غلا ستوي له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د فریډم هاوس په نوم یو نړیوال اداره هر کال په هیوادونو کې څیړنې او نظر پوښتنې کوي او د هیوادونو سیاسي، ټولنیز، امنیتي او اقتصادي حالات ساري. کله چې د نړۍ د هیوادونو په اړه معلومات او مواد غونډ کړل شي، نو بیا د هغو معلوماتو تجزیه یا تحلیل کوي. فریډم هاوس د دې تجزیه په نتیجه کې پر یوې پیمانی د هیواد د ټولیزي یا کلی ازادۍ اټکل کوي او بیا خپل کلنۍ رپورت خپروي. د اکتوبر میاشت په پای کې فریډم هاوس د 2014 زیږیز کال په اوږدو کې د نړۍ د ټولو یعنی 159 هیوادونو او 1500 سیمو یا خطو حالاتو د څارلو په نتیجه کې د 2015 زیږیز کال رپورت خپور کړ. په دې رپورت کې پاکستان په جزوی ډول آزاد او افغانستان غیر آزاد هیواد ګرځول شوی دی. د فریډم هاوس پر پیمانې د هیوادونو درې کټګوریان دي. پر دې پیمانې ل یو نیولې تر اوو پورې نمرې یا سکور وي. هر هیواد چې ل یو نیولې تر دوه نیم پورې سکور یا نمرې ولري، هغه آزاد هیواد بلل کیږي. هر هیواد چې ل درو تر پنځو پورې نمرې واخلي، هغه په جزوی ډول آزاد، او هر هیواد چې ل پنځه نیمو تر اوو پورې سکور واخلي، هغه ته غیر آزاد هیواد ویل کیږي. ل دې پیمانې سره سم پاکستان سږ کال څلور نیم او افغانستان شپږ سکور ترلاسه کړی. منا دا چې پاکستان په جزوی ډول آزاد او افغانستان غیر آزاد هیواد دی. فریډم هاوس پر خپل وپانه د خپل څېړنې او ارزونې میتودولوژي ورکړی او وایي د هر کال له جنوري تر دسمبره د هیوادونو حالات ساري او په هغو کې سیاسي حقوقو او د ولس آزادیو ته کتنه کوي. دا اداره لولسونو د پښتنو او نظر پښتنو یا سرویګانو په وسیله په هغو هیوادونو کې د سیاسي حقوقو او خلکو د آزادیو بیلابیل اړخونه څېړي او له دې سره سره له پوهانو سره هم خبرې کوي. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د فریډم هاوس د تازه رپورت پر اساس په پاکستان او افغانستان کې د آزادۍ کچ موضوع څېړلې او د همدې رپورت مختلفې برخې مو ژباړلې دي. د خبرونې په لومړۍ برخه کې مو دا روښانه کړي چې پاکستان ولې په جزوی ډول آزاد هیواد دی. په دویمه برخه کې به واوري چې افغانستان په کوم اساس غیر آزاد هیواد بلل کېدای شي. فریډم هاوس په خپل رپورت کې لیکي پاکستان په سیاسي حقوقونو کې له څلوېښت څخه شل نمرې اسکور ترلاسه کړی. معنی دا چې په هغه هیواد کې ولس له ډېرو سیاسي حقوقونو بې برخې دی. په دې لړ کې رپورت وایي په پاکستان کې انتخاباتي عمل لا هم یو شمېر نیمګړتیاوې لري.
په پاکستان کې د 2014 کال انتخابات 2008 کال په پرتله ښه وو. په انتخاباتي نظام کې ډېر پرمختګ راغلی خو پر دې سربېره پکې ډېرې نیمګړتیاوې دي، لکه په هغه هیواد کې د خلکو انتخاباتو ته د درېدو عمل لا هم مبهمه دی. د امیدوارانو یا نمایندانو لپاره ضروري شرایط هم نیمګړتیاوې لري. انتخاباتي عمل ستونزمن دی او د انتخاباتو یا کمپین پر مهال په هغه هیواد کې تاوتریخوالی کیږي.
فریډم هاوس لیکي د همدې وجوهاتو لکبله په پاکستان کې تر انتخاباتو وروسته تیر کال د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د طاهر القادری په مشرۍ د وزیر اعظم نواز شریف حکومت پر ضد پراخې مظاهرې، لاریونونه او احتجاجي ناستې وشوې. فریډم هاوس لیکي د دې بحران پر مهال پر ځنو لوړپوړو پوځي چارواکو او د هغه وخت د آی ایس آی پر مشر جنرال ظهیر الاسلام د حکومت نسکورولو تور پورې شو. رپورټ وایي د سیاسي حقونو په برخه کې دویم موضوع د سیاسي ګوندونو تکثیریت ده. په پاکستان کې ګڼ سیاسي ګوندونه موجود دي، خو د رپورټ په خبره دا ګوندونه یو شمېر نیمګړتیاوې لري.
په پاکستاني ګوندونو کې داخلي جمهوریت یا دیموکراسي او شفافیت نشته. اکثره ګوندونو ته د انتخاباتي حل زلو لپاره په مبهمه پټو او غیر شفافه طریقو پیسې برابرول کیږي. ګوندونه اکثر پر شخصیاتو یا وراثت او یا هم پر ځینو کورنیو ولاړ وي. همداراز د قبیلو او برادریو او چم گاوند مشران د ووټ ورکونکو پر وفاداریو اثر انداز کیږي. له دې سره سره په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو او په بلوچستان کې د ملتپالو بلوڅانو وسلوالي مبارزې له کبله هلته زیات خلک په انتخاباتو کې خپل ووټونه نه کاروي.
لیکي د سیاسي حقوقو په برخه کې بل پیمانه د حکومت کار کول دي. په رپورت کې راغلي پاکستان ملکی منتخب حکومت لري، خو پکې زیات رول وس هم د پوز دی.
په پاکستان کې اوس ملکی منتخب حکومت واکمن دی، خو پوز اوس هم تر ډیره حد آزاد دی او پر مهمو موضوعاتو لکه امنیت، بهرنۍ تګلارې او د اقتصادي تګلارې پر ځینو برخو ډیر اثر لري. له دې سره سره درغلي د شفافیت او احتساب کمواله د حکومت سیاسي ادارو او پوس پر هر سطح تر سترګو کیږي.
فریډم هاوس په خپل رپورت کې لیکي همدا درې لوی پیمانې دي چې خې په پاکستان کې خلک پوره سیاسي حقونه نه لري. د دې ادارې رپورت په هغه هیواد کې د ملکی ازادۍ ورزولو هم څلور پیمانې لري. په دې لړ کې لومړی پیمانه د بیان او عقیدې د اظهار ازادي ده. رپورت وایي تیر کال په پاکستان کې لږ تر لږه درې خبریالان او د رسنیو درې نور کارکونکي ووژل شول. تیر کال د جیو ټلویزیون پر خبریال حامد میر برید وشو، چې وروسته بیا د هغه ورور د آی ایس آی پر مشر د برید ذمہواري واچوله. تر دې وروسته حکومت ټلویزیون بند کړ او له هغه ورځې راهیسې پر خبریالانو او رسنیو فشار زیات شوی دی.
د پاکستان ریاست او غیر دولتي عناصر یا عاملین اکثر پر رسنیو فشار اچوي. د دین او یا هم د اسلام پیغمبر سپکاوی د مخنیوي قانون هم اکثر د رسنیو یا خبریالانو پر ضد کارول کیږي. له دې علاوه په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو وګړي له ګواښونو او ستونزو سره مخامخ دي. د مذهبي سختدریځ ډلو په وسلوالو بریدونو کې اکثر اهل تشیع په نخ کیږي.
فریډم هاوس وایي په پاکستان کې تیر کال پر ناحکومتي ادارو هم فشار زیات شو او د هغوی کار محدود کړل شو. د رپورت له وینا سره سم د ملکی ازادۍ یو پیمانه د قانون سرلوړی یا حاکمیت ده. رپورت وایي په 13 لسیزه کې په پاکستان کې انتظامی په اعلی عدلیه کې لاسوهنه کمه کړې ده، خو عدالتي نظام له نیمګړتیاو ډک دی.
په پاکستان کې عدلیه له یو شمېر نیمګړتیاو لکه درغلۍ، ویرونې او نامنیو ډکه ده. تیر کال د پیښور پر سکول تربید وروسته وزیر اعظم نواز شریف پوځي عدالتونه جوړ کړل چې په اړه یې د حقونو ادارو او فعالانو اندېښنې وښودې. له دې علاوه په پاکستان کې پولیس، پوځیان او استخباراتي افسران له محاسبې بچ دي، او هغوی که به له امتیازه یا زیات قوت هم وکاروي نو د پښتنې یې څوک نشته. په ټول هیواد کې بالعموم او په بلوچستان کې بالخصوص د خلکو ورکول، عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې د خلکو وژنې هغه موضوعات دي چې د قانون واکمنۍ په اړه یې اندېښنې زیاتې کړې دي.
فریډم هاوس لیکي پاکستانی وګړي په هیواد کې د اوسېدو یا سفر کولو په لړ کې ډېر کم مشکلات لري، خو د شخصي ازادیو په برخه کې اوس هم په هغه هیواد کې د ښځو حالت ښه نه دی او له ماشومانو سخت کارونه اخیستل کیږي. فریډم هاوس د تیر ټول کال پر مهال په پاکستان کې د سیاسي حقونو درې او د ملکي ازادیو څلورو پیمانو پر اساس دې نتیجې رسیږي چې پاکستان په جزوی ډول آزاد هیواد دی او لا هم ډیر کار ته اړتیا ده چې هغه هیواد د وګړو لپاره په بشپړه توګه آزاد شي. د خبرونې په دویمه برخه کې په افغانستان کې د آزادۍ کچ څیړو. د افغانستان لپاره هم د سیاسي حقوقو په برخه کې فریډم هاوس درې او د ملکی ازادۍ په برخه کې څلور پیمانې لري. د سیاسي حقوقو د برخه لومړی پیمانه انتخاباتي عمل دی. فریډم هاوس لیکي په افغانستان کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي تر اوږدې واکمنۍ وروسته بل اخر انتخابات وشول چې په نتیجه کې سیاسي بحران پیدا شو او د ولسمشري دواړه نوماندان اشرف غني او عبدالله عبدالله د ملي یووالي حکومت پر جوړولو سلا شول. دا اداره لیکي په افغانستان کې د نامنې ولکبل د یو شمیر سیمو ولسونو د انتخاباتو لپاره نوم لیکنه و نه کړی شو.
په افغانستان کې د امنیتي ستونزو لکبل د 2013 تر اگست پورې د انتخاباتي کارډونو تر لاسه کولو لپاره د رجستریشن یو شمیر مرکزونه تړل شوي ول. د نومبر تر میاشتې په څه د پاسه 3 میلیونه نویو رجسټرډ شوو کسانو کې یو په درې برخه د ښځو وه. خو د انتخاباتي عمل او د نوم لیکنې سار ډلو ویل ګڼو کسانو ته بې له تصدیقه انتخاباتي کارډونه ورکړل شوي ول. همداراز داسې تورونه هم پورې شول چې یوازې په 2500 افغانیو هم دا کارډونه اخیستل کېدای شول.
فریډم هاوس لیکي اوس هم په افغانستان کې د نامنې او تاوتریخوالي له کبله سیاسي فعالیتونه نشي کېدای. همدا وجه ده چې پکې ګڼ سیاسي ګوندونه نشته او که پکې ځینې وي هم نو خپل فعالیت نشي کولای.
په افغانستان کې له ښاري سیمو بهر په کلیوالو سیمو کې سیاسي فعالیت محدود دی. همدارا سلطا د ووټونو نظام داسې جوړ دی چې ډېرې نوماندان په آزادانه ډول پارلیمان ته لار پیدا کوي او بیا په ائتلافونو کې یو ځای کیږي. دغه هیواد په پارلیمان کې سیاسي ګوندونه رسمي رول نه لري. له دې علاوه په انتخاباتي عمل کې د ښځو ونډه ځکه هم کمه ده چې اکثر ښځې له ګواښونو، ویرونې او ځینو ټولنیزو بندیزونو سره مخامخ وي.
فریډم هاوس د سیاسي حقونو درېمه پیمانه د حکومت فعالیت ګڼي. د دې ادارې تازه رپورټ وايي په افغانستان کې په حکومتي ادارو کې درغلي پراخه ده.
د حکومت په ټولو سطحو درغلي او کربا پروري پراخه ده. د کمو تنخواګانو له کبله اکثر حکومتي کارکونکي رشوت اخلي. همدا لامل دی چې د شفافیت نړیوالې ادارې افغانستان په نړۍ کې په تر ټولو زیات اداري فساد ککړو هیوادونو کې یو بولي.
فریډم هاوس تر سیاسي حقونو وروسته په افغانستان کې د ملکي ازادیو لپاره څلور پیمانې ایښي دي. په دې کې لومړی د بیان او عقیدې د ازادۍ حق ده. رپورټ وايي په افغانستان کې ګڼې رسنۍ دي خو بیا هم خبریالان او رسنۍ ننګونو او ویرونو سره مخامخ دي.
په افغانستان کې د رسنیو ازادي قانون باوجود سیاستوالان، زورواکان او امنیتي ادارې ګڼ خبریالان نسی ویروي او ورته غوښونه کوي. له کابل پرته د هیواد په نورو برخو کې د رسنیو تنوع او ازادي کمه ده. له دې علاوه په افغانستان کې مذهبي ازادي موجوده ده او د طالبانو نظام تر ړنګېدو وروسته زیاته سوې ده. خو بیا هم ځینې اقلیتونه لکه هندوان، سیکان یا اهلي تشیع له بېلابېلو ستونزو او زورونو سره مخامخېږي. بله موضوع د تعلیمي ازادي ده. په افغانستان کې حکومت د تعلیمي ازادۍ او حقوقو ضمانت ورکوي خو په ځینو سیمو کې وسلوال اکثره پر ښوونځیو بالخصوص د نجونو پر سکولونو بریدونه کوي.
فریډم هاوس وايي په افغانستان کې غنی بهرنۍ او کورنۍ نه حکومتي او نړیوالې حکومتي ادارې کار کوي. خو د نامنې ولکبل د دې ادارو کار محدود دی. همداراز خلک هم آئینی حق لري چې غونډې او جلسې وکړي خو نامنی په لار کې خنډ ده. فریډم هاوس وايي په افغانستان کې د کارګرانو او مزدورانو د حقوقو نظام هم په سم ډول نه دی تعریف شوی. فریډم هاوس د قانون سرلوړۍ په برخه کې هم پر افغانستان او د هغه هیواد پر عدلی او امنیتي ادارو انتقاد کوي.
د افغانستان عدالتونو اکثره قاضیان سم نه دي روزل سوي. د سترې محکمې زیاتره قاضیان دینی عالمان دي او پر ملکي قانوني چارو سم نه پوهیږي. نو ځکه ستره محکمه اصلاحاتو ته اړتیا لري. پدې کې اداري فساد ډیر دی او اکثره زورواکان قاضیان او وکیلان ګواښي. د دې علاوه په افغانستان کې د زندانونو حالت ډیر خراب دی. د ملي امنیت ریاست ځینې جنگ سالاران او سیاسي مشران خپل زندانونه هم لري چې پکې بندیانو ته د هیڅ کس رسائی نسته. بلدا چې په افغانستان کې د محاسبه نشتون له کبله اکثر پولیس، پوځ، سیمیز ملیشي او استخباراتي کارکونکي خلک نسی ضروري وهیه او عدالت ته تر وړاندې کول مخکې وښنی.
د شخصي ازادیو په برخه کې د فریډم هاوس رپورت وايي د نامنې ولکبله ګڼ خلک به کور کړل شوی او ځنې زورواکان د خلکو ځمکې غصبوي.
په افغانستان کې د نامنې او ځمکو غصب لکبله کایوي خواته د هیواد دننه لکونه خلک به کور کړل شوی نو بل خو ورته په نور هیوادونو کې میشت کډوال هم نستنی شي. په هیواد کې د سم قانوني نظام نشتون لکبله د خلکو د جایدادونو حقوقونه هم خوندې نه دي. بل دا چې په هغه هیواد کې شخصي کاروبارونه د جنایي ډلو د فعالیتونو تر اثر لاندې دي. په هیواد کې د نشي موادو پیداوار او له هیواد بهر یې قاچاق ډیر پراخ دی. د شخصي ازادۍ په لړ کې د شوز حقوقونه وڅېړل سي نو شزي د تعلیم ترلاسه کولو او کار کولو حق لري. خو بیا مر سره توپیری یا تفریقی چلند کیږي. لدې سره سره پر شوزو د تشدد پیښې هم زیاتې دي او شزي لا هم د روایتو لکبله په خپل خوښه واده نس کولای او طلاق هم نسی اخیستای
د همدې سیاسي حقوقو او ملکی ازادۍ او پیمانو ارسونه په نتیجه کې فریډم هاوس زیاتوي د افغانستان ولس له ازادۍ او حقوقو لا په وش پړتو غبرخمن نه دی او دا چې هغه هیواد د غیر آزاد هیوادونو په کټګوري کې راځي او دونکو په خبرونه کې مونږ د فریډم هاوس د تازه کلنی رپورت په حواله واوریدل چې پاکستان په جزوی ډول آزاد او افغانستان یو غیر آزاد هیواد دی چې معنا یې دا ده چې په هغه هیوادونو کې ولس او ځینې ادارې له زیاتره سیاسي حقوقو او ملکی او شخصي ازادیو بې برخې دي دا ونننه خبرونه راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه
جمهوریت
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی